السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي خراغلست د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروگرام خبريږي خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د روغتیا نړیوال سازمان وایي په دوبۍ کې د دوی له لوجستیکي مرکز څخه 15 ټنه روغتیایي وسایل او تجهیزات کابل ته رسیدلي. د سازمان بیگانه وخت په یو بیان کې وویل دا روغتیایي وسایل او تجهیزات په زلزله ځپلو سیمو کې د هغو 400,000 کسانو لپاره دي چې روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. ځینو روغتیایي مؤسسو په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تېرې چهارشنبې له زلزلې وروسته د کولرا په څیر د خطرناکو ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د هند اقلیتونو ملي کمیسیون د دې هېواد د بهرنیو چارو له وزارت څخه په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د مذهبي مرکزونو د خوندیتوب په برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د کمیسیون پرون په یو بیان کې د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر څخه وغوښتل چې له طالبانو سره په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د مذهبي ځایونو پر خوندیتوب خبرې وکړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د جون پر 13مه په کابل کې د سکانو پر ګوردواره برید وشو. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې ومانه. محلی رسنیو پرون په بادغیس او تخار ولایتونو کې په دوو ترافیکي پیښو کې د 4 کسانو د مړینې او د 11 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. رسنیو ویلي چې د بادغیس په بالا مرغاب ولسوالۍ کې یو لنډ کروزر له سړک څخه اوښتی و چې 4 کسان په دې پیښه کې مړه او 8 نور ټپیان شول، او په یوه بله پیښه کې په تخار ولایت کې یوه لارۍ له سړک څخه واوښته چې 3 کسان په دې پیښه کې ټپیان شول. ترکیه منلی ده چې په ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې پر وړاندې له مخالفت خلاص واخلي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته دې دوه هیوادونو په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه، خو د ټلوالې غړې ترکیې مخالفت کاوه. د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو پرون وویل دا موافقه وروسته له هغه ترلاسه شوه چې د او د سویډن صدراعظم مګدالینا اندرسون پرون په مادرید کې د ناټو د سرمشریزې له جوړېدو مخکې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل او هغه ګډه موافقه یې لاسلیک کړه چې له مخې دا درې هیوادونه له بهره د امنیتي ګواښ په صورت کې د یو بل پوره ملاتړ کوي. او متحدو ایالاتونو پرون پر 70 شرکتونو او 90 کسانو چې د روستیک په نوم د روسیې دفاعي شرکت هم پکې شامل دی بندیزونه ولګول. د دې بندیزونو هدف د وسلو د جوړولو او ځای پر ځای کولو په برخه کې د روسیې پر وړتیاو برید بلل شوی. د دې بندیزونو له مخې چې د امریکا د خزانې وزارت بیګا اعلان کړل د روسیې د سرو زرو پر وارداتو بندیز هم شامل دی. د امریکا د خزانې وزیر جنت یلن په یو بیان کې ویلي چې امریکا له خپلو شریکانو او متحدانو سره پر مسکو د نورو سختو بندیزونو لګولو ته ژمنه ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ټاکل شوی چې کابل به سبا د طالبانو په بلنه د دینی عالمانو د غونډې کوربه وي. مخکې ویل شوی و چې غونډه د چهارشنبې په ورځ جوړیږي. دا چې په دې غونډه کې پر کومو مسایلو بحث کیږي او برخوالی څنګه ټاکل شوی، طالبان له رسنیو سره ډیر معلومات نه شریکوي، خو دې غونډې ته یو غوښتل شوی کس ویلي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د اوسني نظام د بقا موضوع مطرح شي. اسمت څاروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
د طالبانو حکومت یوې باوري سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له اخیستو ډډه کوله تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې غونډې لپاره چمتووالی له 2 ورځو راهیسې روان دی او دینی عالمان او مخور کسان پکې ګډون کوي. د کابل پولی تخنیک پوهنتون ویلی دی د دې غونډې له کبله به پوهنتون د چنګاښ یا سرطان له 15 تر 12 رخصت وي. مخکې راپور ورکړی شوی و چې دا غونډه به د چهارشنبې په ورځ جوړیږي، خو د طالبانو یوه سرچینه وایي غونډه پنجشنبې ته پلان شوې ده. راپورونه وایي د دې غونډې لپاره له هرې ولسوالۍ درې کسان غوښتل شوي، چې دوه یې دیني عالمان او بل یې مخور دی، او هغه هم تر ډېره هغه کسان دي چې له طالبانو سره خواخوږي لري. د ګډونوالو شمیر شاوخوا 3000 شول شوی دی، او ځینو سرچینو ویلي غونډه به درې ورځې دوام کوي. په وروستۍ ورځ به د غونډې پریکړه لیک هم خپور شي. دا چې په دې غونډه کې به په مشخص ډول پر کومو مسئلو بحث کیږي، ایجنډا یې څه ده، او څومره وخت به دوام کوي، طالبانو له رسنیو سره معلومات نه دي شریک کړي. خو د مولوي عبدالهادي حماد په نوم د کندهار یو دینی عالم چې دې غونډې ته بلل شوی وایي ممکن په غونډه کې د طالبانو د اوسني نظام د بقا مسئله مطرح شي.
په عام ډول داسې ښکاري چې دا یو مشورتي غونډه ده، نو د مشورې اړخ تر کومه اندازې پورې چې زه پوهېږم، په مجموع کې چې شخصي د خلکو سره ما خبرې کړې دي یا ګډونوال دي، هغوی ټول دا وایي چې د نظام تایید کوو، نظام بدیل نه لري. البته د اصلاح لپاره کېدای شي ځینې ملګري پیشنهادونه، نظریات او داسې نور ولري.
د طالبانو یو ویندوی زبیح الله مجاهد تیره دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي وو عالمانو او افغانانو له زیاتې مودې د دینی عالمانو د غونډې د جوړېدو غوښتنه درلوده. د بشري حقونو د څار سازمان د اسیا د برخې مرستیال مشي هیدر بار ویلي له ښځو او اقلیتونو پرته د دې غونډې جوړول د ښځو حقونو او اقلیتونو ته د طالبانو نژمن کیاشي. په همدې حال کې د مقاومت جبهه چې مشي احمد مسعود کوي پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې غونډې ګډونوال ټول د طالبانو پلویان دي چې د افغانانو استازي توپ نشي کولی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
متحده ایالاتونو په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د 55 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بسپنه اعلان کړي. د تیرې چهارشنبه په زلزله کې چې تر ډیره په پکتیکا ولایت کې ویجاړي پیښه کړه، تر زرو زیات کسان مړه او شاوخوا 3000 نور ټپیان شول. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې دوی د بشري مرستو د ویش لړۍ چټکه کړې ده. اسدالله لودین د دې موضوع نور تفصیل اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د زلزلې تر پیښېدو وروسته ولسمشر جو بایدن د دغې طبیعي فاجعې د بیړنیو اړتیاو ارزونه وکړه چې بالاخره د 55 میلیون ډالرو په ارزښت زلزله ځپلو افغانانو ته د نورو بشري مرستو پریکړه وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل دغه پیسې به د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې له لارې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې وروستۍ طبیعي فاجعه کې تر ټولو زیات زیانمن شوي دي. د اعلامیه له مخې له دې سره له تیر کال راهیسې له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو اندازه 104 میلیون ډالرو ته ورسېده. د روغتیا نړیوال سازمان تیره دوشنبه په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله د مړو شمیر 1,000 تنه او د ټپیانو 2,909 تنه ښودلی دی. په دې زلزله کې تر 3,500 د زیاتو کورونو د بشپړ یا قسمي تخریب راپور هم ورکړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي د وروستۍ مرګونې زلزلې په مړو کې لږ تر لږه 1,550 او په ټپیانو کې 2,500 ماشومان هم شامل دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د اطلاعاتو او ارتباطاتو مسؤل مولوي محمد نسیم حقانی وایي زلزله ځپلو ته تر اوسه زیاتې بشري مرستې رسېدلې او نورې پر لار دي.
پکتیکا ولایت، ګیان، برمل ولسوالۍ، همداسې د خوست فیرې ولسوالۍ، دې ټولو سیمو ته مرستې رسېدلې دي چې په اولیه مرستو کې خیمې او د ژوند د اړتیا ولنې توکي هغوی ټولو ته رسېدلې دي. اوس هم په هغه سیمه کې د توزیع لړۍ جریان لري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله اغېزمنې شوې ښځې او نجونې روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې چې تیره دوشنبه یې خپور کړی لیکلي هلته ماشومان، نجونې او ښځې لا هم له بشپړو روغتیایي اسانتیاوو بې برخې دي. تر دې مخکې ځینو سازمانونو په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا په څیر د ځینو خطرناکو ساري ناروغیو د خپرېدو په باب هم اندېښنه ښودلې ده.
ستاسو له پیغامونو.
دا چې په خوست پکتیا ځینو ولایتو کې زلزلې شوی دی او بیا هم دغه مرستې مستحقو کورنۍ ته تبن به وایو چې نیمګړتیاوې پشکې دي. و دغه کار ته زه تعجب ولیم چې ځان ته افغانان هم وایو او ځان ته د ښه سړي لقب هم ورکو، خو بیا هم د بل حق خورو او تل مو د بل حق ته سترګې دي. نو هلمند یم اسلامي امارات او هغه مسلین تجاران به یاد کړو چې دغه مرستې ورکوي مستحق کورنۍ ته ورسېږي تر څو عدالت پلی شي.
دلته وړلو په اندړو ولسوالۍ کې خوشکالي ده مرستې چې راغلي ولې هغه ټولې په هغو خلکو باندې تقسیم شوې دي. سر طالب 168 ګونې وړدي خرڅ لري، ټولې په طالبانو د شپې پټې کړې وایستې، نور خلک دغسې پاتې دي. ولا خوانان دي ولا پرون یو نفر ویل وایي که د بیګا په کور کې لرو، داسې نیستې ده.
زه عزت الله یم، د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کې یم. دلته په کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې کمې مرستې چې راځي هغه سمو اړمنو کسانو ته نه رسېږي. نو په ډېره هیله چې زما پیغام نشر شي.
زه سیدګل ساحل له هلمند څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. وروره، موږ څو ورځې مخکې دلته د دولتي امتحان ورکې د خصوصي انسټیټوت څخه موږ فارغه شوي یو. د نرسینګ امتحان ورکې ګرسره مو نتیجې نه دي معلوم. څوک یې پلا د یوه مخه کامیابه کړي، بیا د یوه مخه ناکامه کړي دي. بیا څوک بې نتیجې ګرسره کې نتیجه نه ده معلومه. ټوله یو رقم سوالونه یو رقم حل شوي، یو کامیاب دی یو ناکام دی. هیله ده چې زموږ د اواز تر لوړتوب چارواکو پورې ورسوي.
زه سید رحمان سعادت یم، د پکتیا ولایت اوسیدونکی. همدا شیبه له هلمند مرجع څخه نړۍ صوتي پیغام درته پرېږدم. زما پیغام دغه دی چې د بارډر باندې پاکستان حکومت ډېر بد اخلاقي کوي د افغانانو سره. کله یو شی ورته پلمه کوي، کله بل شی، کله دکاندار د سکر ورته وایي چې دا منم، کله پاسپورټ، هلته یو شی نه مانی. بېخي ډېر بد چلند ورسره کوي. زما د ټولو طالب چارواکو څخه دا هیله ده چې د بارډر مسله حل کړي، ولې په افغانانو سره بېخي زیاتی کوي. افغانستان ته چې هر څوک راځي بې تلاشي راځي، هېڅ تلاشي نه ورسره کېږي. یا دا پوښتنه نه ورنه کېږي چې د کوم ځای یا چیرې ځي. او پاکستان ته چې کوم شی د غوښتې د هغه شی وروړی دی، که د کندهار تذکرې وي، که پاسپورټ وي، هغه بیا نه مني. ډېر ظلم زیاتی ورسره کوي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د لیکت په اړه د پاکستان د صدر اعظم تر تازه څرګندونو وروسته د طالبانو حکومت د ډبرو د سکرو د بیې د لوړېدو خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د ډبرو د سکرو د هر ټن بیه یې له $90 څخه 200 ته لوړه کړې ده. د وزارت همداراز ویلي هغه شرکتونه چې دا سکاره بهر ته صادروي باید په 30% ګمرکي محصول هم ورکړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د دوشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې له افغانستانه د ډبرو د سکرو په انتقال کې د نظم یادونه وکړه او ویل چې دا واردات به کرار کرار زیات شي او په نتیجه کې به پاکستان په کال کې څه باندې $2 میلیارډ سپما وکړي. زما همکار د قانونو او پټرولیم وزارت له پخواني ویان عبدالقادر متفی سره پر دې موضوع مرکه کړې او په سر کې د افغانستان د ډبرو د سکرو د قانونو د سپړلو او پاکستان ته د هغو د بې درویغه صادرولو په اړه د هغه نظر پوښتلی.
د افغانستان په استخراجي صنعتي سکتور کې ډبر سکاره په مختلفو ولایتونو کې تثبیت شوي ذخایر دي چې د ریسوف او شمال کې په ځینو سیمو کې ډېر ښه کوالټي ډبر سکاره لرو چې عمدتاً د انرژۍ په تولید کې او د سوخت موادو په حیث ترې په مختلفو سکتورونو کې ګټه اخیستل کېدای شي. د استخراج بحث چې کله مطرح شي دا وروستۍ پروسه وي. مخکې له استخراج د موږ ضرورت لرو چې تفحص وکړو، اکتشاف وکړو او اقتصادي مطالعات وکړو، تخنیکي مطالعات وکړو او د استخراج په نوو معنی بحث وشي چې کوم ډول وسایل استخراج ته استفاده کیږي. که چیرې ابتدایي وسایل استفاده شي او یا بدریغه توګه معنی خود سره کیندنی وشي، دا په خپل ذات کې جانبي عوارض لزان سره لري لکه محیط زیستی مسله را پیدا کوي همداشان کان تر تاوان رسیږي مثلا تاسو دیو قیمت اندازه شوی قیمت په اساس باندې استخراج کوي او تخریب عمدتا استخراج او تخریبي پروسه ده نو تخریب ورسته ډیر مشکلات پیدا کوي او کان ته هم صدمه رسوي
بل یو چلون کوي وای چې د ورځې شپږ زره لاري یوازې د تثبیت کړي چې پاکستان ته د ډبرو سکاره لیږدوي د څه زیانونه لري د قانونو دغه استخراج او په زیاته پیمانه پاکستان ته لیږدول
که بحث دی پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو وشي دا زموږ لپاره اقتصادي ګټې نه لري چون هغوی همدغه ډبرې سکر په مختلفو سکتورونو کې خصوصا د انرژي په تولید کې ترې ګټه اخلي موږ خپله په افغانستان کې د سیمنټو تولیدي ظرفیتونه لرو لکه په سمنګان په جبلسراج په کندهار کې موږ د سیمنټو تولیدي ظرفیتونه لرو چې موږ کولی شو سیمنټ د ډبرو سکرو د انرژۍ نه استخراج کو او عمدتاً لتری گټه واخلو بحث اساسی دا ده چې استخراج اخره پروسه ده استخراج نه مخ کی هغه باید چې اقتصادي دي تخنیکی دي حقوقی دي هغه باید مشخصه توګه باندې وڅیړل شي چون په غټه کې مونږ اقتصاد ته تاوان رسي که مونږ څومره هم اوس اوایت تر لاسه کو دغه اوایت چیرې مصرفيږي د دې لپاره مشخص میکانیزم موجود نه ده
پاکستان ولې ناڅاپه دې ته لیواله دی چې د افغانستان د ډبرو سکاره داسې په زیاته پیمانه انتقال کړي حال دا چې په تیر حکومت کې که څه هم لیږدول کېدل به خو دومره په زیاته پیمانه نه
پاکستان د انرژي د کمبود سره مخ دی پاکستان اکثره انډستری د افغانستان په بازارونو باندې ولاړې او متکی دي دوی غواړي چې د انرژي برخه کې د خپل ضرورتونه د ډبرو سکرونو پوره کړي او خپل انډستری په خپو ودري او بیرته هغه صادرات افغانستان ته پیل کړي چې افغانستان د هغوی لپاره یو ډېر لنډ مارکیټ دی او دوی کولی شي له دې نه مستقیمه توګه ډېره ګټه ترلاسه کړي عمدتا اوس مهال ویل کېدی شي چې که دغه صادرات په همدې ډول سره دوام ولري دا به زمونږ په راتلونکي محیط زیستي مشکلات را پیدا کړي او نه یوازې محیط زیستي بلکې زمونږ لپاره اقتصادي تاوان دی چون زمونږ منابع په ډېره کمه بیه کمو پیسو په مقابل کې په ډېر غیر حرفوي شکل سره هغه وسایل چې دلته استفاده کیږي عموما هغه سیمو کې تاسو کو ګوري استخراج کیږي هلته هغه ابتدایي وسایل او تخریبي پروسه یې ډېره ده نو عموما زمونږ منابعو ته هم تاوان رسیږي ګټه یې موږ ته ډېره ناچیزه ده او عموما د دې ګټه ډېره پاکستان ته ده
د افغانستان د پخوانی حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر مطفی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې د مرکه او د افغانستان او سیمې د روانو چارو په اړه نور راپورونه مرکې او تحلیلونه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی شئ ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده
راپور زموږ قضاوت ستاسو
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې پروگرام پیلېږي خو له هغه مخکې دا خبر واوري په شمالي وزیرستان کې د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین پر مهال د وسلوالو په برید کې دوه پولیس او د واکسین د کمپاین یو غړی وژل شوی دی په سیمه کې د پولیسو یو چارواکي عزیز الله ویلي دی چې په دې برید کې یو لاروی هم ټپي شوی د نوموړي په وینا برید کوونکي چې پر موټر سایکل سپاره و له سیمې په تیښته بریالی شوي دي افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې تر اوسه هم د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو پیښې پکې شته له اپریل میاشتې راهیسې په پاکستان کې د پولیو یولس پیښې موندل شوي چې واړه په شمالي وزیرستان کې وي دا پیښه یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې د پاکستان حکومت د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړ د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شکبریم سلامونه سندرغاړې نغمه وایي چې افغان هنر به نه پرېږدو چې مړ شي
هغه هنرمندان چې په بهر کې اوسیږي موسیقي ته باید کار وکړي هنر ته باید کار وکړي
په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې مشر وایي چې طالبانو ورته ویلي دي چې د موسیقي له آلاتو ځانونه خلاص کړي.
دا ویسې په بار ملک یا ګاونډي هوادونو ته ویسې خرڅې کوي.
د شعر نقد ضرورت شته. استاد جنید شریف وایي
نقد په کار دی او ځانګړی
نه. ډاکټر اکبر اکبر څخه شعر اورو.
دغه ښار د کوم وطن د سوداګره چې سودا پکې د هر سر په بازار ده.
له ډاکټر محمد تنها سره پر هغو مقالو شغېدلی یم چې په نړیوالو ژورنالونو کې چاپېږي.
اکاډمیک لیکنه باید اول یو خلاصه ولري.
د خپرونې په وروستیو کې لنډه کیسه درته لرو.
سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه سوه.
د یو شمېر راپورونو له مخې په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوي دي چې د موسیقي سامان آلات ګاونډیو هیوادونو ته یوسي، هلته یې وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. په دې اړه مو وړاندې په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې د مشر نظر اخیستی دی. تر دې څرګندونو مخکې د بهر میشتو افغانانو نظر درسره شریکوو. یو شمېر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې دوی به هڅه وکړي چې د افغانستان دننه د طالبانو له لوري د موسیقي مړ شوی څراغ په بهر کې رون وساتي. پیشندل شوی سندرغاړي نغمي ازادي راډیو ته وویل چې بهر میشتي هنرمندان باید د نویو سندرو له جوړېدو لاس وانخلي او نور کسان وروزي چې افغان هنر ژوندی پاتې شي. نور په دې راپور کې
کابل ښار هغه ښار چې یو وخت بالا رستورانتونو د کاسټ پلورونکو له دوکانونو او هر ګوټه د موسیقي غږونه اورېدل کېدل، خو نن هغه موسیقي نشته. پر افغانستان د طالبانو د بیاځلي واکمنېدو لس میاشتې تیریږي او په دې ټوله موده کې په دغه هیواد کې د موسیقي په غږولو او اورېدلو بندیز لګېدلی دی. له ښار او بازار سربېره هیڅ یوه رسنۍ د دې حق نه لري چې موسیقي خپره کړي. خلک په عمومي ځایونو او شخصي موټرو کې هم سندرې نشي اورېدلی. دا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت امر دی. طالبان وایي د هر ډول موسیقي خپرول او اورېدل د اسلام دین خلاف عمل دی. د طالبانو د امر ډیر شمیر هنرمندان له هیواد څخه تېښتې ته اړ وستري دي او یو شمیر چې په افغانستان کې پاتې هم دي خپلې د موسیقي آلې د طالبانو له ویرې له منځه وړي دي. په داسې یو وضعیت کې پیژندل شوی سندرغاړي خاپرې نغمه چې سندرې ګڼ شمیر مینوال لري له بهر میشتو سندرغاړو غواړي چې پرې نږدي چې افغان موسیقي له دې زیاته زیانمنه او ټپه شي. نغمه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له دغه هنرمندانو چې د دې په خبره زمينه ورته مساعده ده غواړي چې نوې موسیقي تولید کړي او په دې برخه کې زده کوونکي وروزي.
هغه هنرمندان چې ورته زمينه مساعده ده چې په بهر کې وسیږي او شرایط ورته آماده دي، موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي، نوې سندرې جوړې کړي، د موسیقي د آلاتو په تدریس کې دي، د شاګردانو په روزنه کې دي، کار وکړي، پرې نر دي چې افغانان خپل موسیقي د لاسه ورکړي.
خو سندرغاړی احمد مرید ډاټ څرګندوي چې افغاني موسیقي کله هم نمري، اوسنۍ محدودیت چې ور باندې لګېدلی تلپاتې نه دی او افغان هنرمندان له هرې شونې لارې څخه د موسیقۍ د ودې لپاره هلې ځلې کوي.
رای پاک و رای انسانی موسیقی همیشه جاودان خواهد بود.
د موسیقۍ پاک او انساني لارې به تلپاتې وي او هیڅ کله به نمري. که نن موسیقي زیان ویني او تیاره کې ده، سبا به روښنايي وي.
فردا روشنایی خواهد بود.
زمامینا یا فیروزا یا مرگل را دا سگفم چادا سدا مرام را دا.
د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته په ټولنیزو رسنیو کې څو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل یو شمېر کسان چې شخصي جامې په غاړه دي د موسیقي آلې ماتوي او سوځوي. هڅه مو وکړه د نغمې د غوښتنې په اړه د افغان سندرغاړو نظرونه هم ولرو چې د طالبانو په بیاځلي واکمنۍ دو سره د هیواد پرېښودلو ته اړ شوي دي خو بریالي نه شو.
په راپور کې مو واورېدل چې نغمه وایي افغان موسیقي به په خپلو هڅو ژوندی ساتو او احمد مرید باوری دی چې د موسیقي پاکلار څوک نشي بندولی. د یو شمېر راپورونو له مخې په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوي چې د موسیقي سامان آلات ګاونډیو هیوادونو ته یوسي، هلته یې وپلوري او په پیسو په خپل هواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. د ننګرهار هنرمندانو هم د موسیقي سامان آلات پېښور ته د خرڅلاو لپاره وړي. زموږ همکار په جلال آباد کې په همدې اړه د هنرمندانو د اتحادیې له مشر استاد کمین ګل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په دې ولایت کې د هنرمندانو په اقتصادي وضعیت رڼا واچوي. استاد کمین ګل په ځواب کې وویل:
لس میاشتې وشو چې په هنرمندانو پابندي لګېدلې د موسیقي په غږولو. نور دا کې ټول هنرمندان حیران ته حیران دي. څوک تاسو ته معلوم ده چې ما خپله منتو خرڅو دی کور مخه کې دغسې حالات دی چې زمونږ دسې نو کشران به سي هغوی خو مزدوري هم کولی شي مونږ هم کوو دسې نه ده چې نه کوو بس دغه ضرورت دی زمونږ.
کمین ګل استاد رسنیو ته یو مکتوب رسیدلی دی چې تاسو رسمن د اوسنی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د موسیقۍ د سامان آلاتو په خاطر دی ورته یو اجازتنامه ورکړي چې پېښور ته یو سی اول ته وپلوری. د موسیقۍ سامان ولې پلوری؟
البته دا زمونږ پیشنهاد نه دی. دا ذبیح الله مجاهد په ټلویزیون کې په دې کې خپل اعلان کړی چې زه پوهېږم چې تاسو سره د موسیقۍ آلات شته دی او دا ویسه په بار ملک یا گوندی هو ادونو ته ویسه خرڅه کې یو روزګار دلته په افغانستان کې به و چلوي.
زما د معلوماتو په اساس تاسو د اتحادیې زنو هنرمندانو د موسیقي آلات چې په تورخم باندې اړول اغلته نیول شوی باوجود دې چې تاسو سره امر دی داغه در اخلاصولو لپاره مو سه حس کړی یا رخلص شوی؟
زه خبرم چې د زرولی باجه ماته کړي او مالته چې بل ټیکړي او چا سره مو ګاډي کې یا موټر کې نو راغه اخیستې ده مات کړي ده نور سامانونه ور سره کې پراته دي مونږ ته راکې زموږ هم دغه وسیله د رزق او روزي وو. بس دغه حالات دي چې مونږ په خدای کې د تورخم کرایه لرو چې تورخم ته لاړ شو.
په دې وروستیو لسو میاشتو کې د ډبلیو پی یا د خوراک نړیوال سازمان لخوا په ټول افغانستان کې او په ځانګړې توګه په ننګرهار کې په لسګونو زرو کسانو ته د اعتزاقیه موادو دپاره یو ټیم کارډونه ورکړل شوي دي. میش په میش ورته پیسې راځي او دوی یو سټور ته ځي او ارتزاقی مواد ترلاسه کوي. د هنرمندانو ټولنې سره داسې کومه مرسته شوې ده که نه وي شوې؟ تاسو چارواکو ته عریض شوي یاست په دې برخه کې؟
موږ سره هیچا مرسته نه ده کړې. د ملل متحد د خوانه د حکومت د خوانه مرسته نه ده شوې. البته مونږ پیشنهاد وکړه دغه رئیس د اطلاعات او فرهنګ درخواست ولېږه چې ما سره تقریبا اوس فعلاً زما په خیال چې 200 کسان کورنۍ موجود ده. هغه ماته همدغه سې وویل چې انشاءالله زه به درته کوشش کوم او یو خبر یې راته وکړه وایي په خدای که تر اوسه مجاهدین هم اخیستي دغه ټول وایي بې تنخواه موږ سره دلته ولاړ.
په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې مشر استاد کمین ګل.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي.
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې له آزادي رادیو.
ابوالفرج قدامه بن جعفر چې د 2 هجري پیړۍ په وروستیو او د 3 هجري پیړۍ په لومړیو کې ژوند کاوه د شعر د نقد کتاب لیکلی دی. د دې د اثر د عربي ژبې له مهمو نقدي اثارو څخه ګڼل کیږي او قدامه بن جعفر د شعر منلی ناقد دی. د دې شعر ته پوهېدو لپاره لکه کتونکو غواړي چې په څو شیانو باید پوه شي: په عروض او وزن، په قافیه او مقاطعو، د شعر د ژبې علم ولري، د معنی له علم سره آشنا وي او په دې هم پوه شي چې ښه شعر له خرابه تفکیک کړي. د شعر معاصر نقد شعر ته د یوه ځانګړي موجود په سترګه ګوري. په ورته وخت کې د دې موجود د برخې د ارزونې حکم کوي او زمینی معنا ته د ښکاره معنا په څیر اهمیت ورکوي. ناقدان دا خبر هم کوي چې شعر باید معنا ورنه کړي، شعر باید حضور پیدا کړي. دا او دې ته ورته ځینې نظریې د یو شمېر شاعرانو په باور د تعامل وړ دي. نو سوال دا دی چې د شعر نقد ته ضرورت شته؟ د امریکا د متحد ایالتونو د جورجیا ایالت په پوهنتون کې به د ادبیاتو له استاد جنید شریف څخه واورو.
نقد په کار دی او ځانګړی نقد چې د شعر لپاره مناسبت ولري هغه ته یو نقد په کار دی.
له ځانګړي نه مو مطلب څه دی؟
مطلب دا دی چې یو خو په شعر کې مثلا په شعر کې د غږ رول ډېر برجسته دی. په شعر کې مثلا یواز مانا نه ده، هم که مانا ده او هم ده غاگ او توتی عناصر پکې دي. دغه دی
یعنی مطلب مو له موسیقي ده.
موسیقي ها او په یو شکل د شعر غاگ شعر موسیقي ده، چون شعر ډیر په اصطلاح ډیر غلیظ ده، یعنی غلظت لري او پکې حشوه او اضافي شیان پکې لږ دي. نو هر مصره چې ته واخلې هغه باید تشریح کې توری په توری، کله کله حتی حجاب په حجاب باید هغه تحلیل شي.
ستاسو دا خبره چې د شعر د کلمه په کلمه اهمیت لري، ځکه چې کلمه پکې یعنی د کلماتو اختصار هم پکې شرط دی. په ورته وخت کې ځینې کره کتونکي ناقدان دا وایي چې حروف هم مهمه دي، ځکه چې حروف د کلمې داخلي موسیقي جوړوي. ستاسو څه نظر دی؟
بېخي سمه ده. دا خو یو په دې کې باید سړی ووایي ځینې دغسې شیان چې د شعر په موسیقي کې سړی ویني هغه آگاهانه دي، ځینې نه آگاهانه دي. کله کله شاعر خپله عمدی دا هجاگان نصره یو ځای کوي، خو د دې دا ذوق داسې موزیکال ذوق دی چې هغه په خپل هغه حروف یو ځبل سره تناسب پیدا کوي. سربیره په قافیه موږ په شعر کې په هر مصره کې ډېر داسې حروف پیدا کوو چې یو ځبل سره توازن لري یا تجنیس لري.
ځینې په دې باور دي چې کلمه په خپل ذات کې له څنګلوري کلمې سره په شعر کې رابطه لري. یوه کلمه په ډکشنري کې یوه معنا لري، لیکن دا کلمه که چیرته په شعر کې په یوه مصره کې راغلې د څنګلوري کلمې څنګ ته چې کومه کلمه ده یا هغې نه مخکې کومه کلمه ده، له دوی سره چې کله داسې په یو لاین کې راغلې ده معنا یې بدله شوې ده او موسیقي هم.
او دا خو بیخي ده هر شاعر پورې ارتباط لري. زه فکر کوم ځینې شاعران دي چې خو دې پسې دومره نه ګرځي چې دا زما د اوله کلمه د دوهمې کلمې سره مناسبت لري که نه لري. یوازې آواز ښه دی، غږ ښه دی، او که مانا یې هم یو د بل سره ارتباط لري. که ښه شعر راواخلي نو هغه کې حتما دغه د مانا او د غږ اړیکه ډېره ښه ده.
تاسو د موسیقي او د مانا موضوعاتو ته اشاره وکړه، لیکن موسیقي او مانا په ټول شعر کې بیا څرنګه ارزیابي کوي؟ یعنی په ټول شعر کې هم باید نقش ولري؟
او طبعا ځنه په دې سره کې د غربي اشعارو تر تاثیر لاندې یم. دلته خو په دې څه په تاریخي ډول څه په نننی شعر کې په دې لویدیز کلچر کې خدا سي یو شی دی چې د شعر کلمات او آهنګ موسیقي ټول باید یو موخه ولري، یو هدف ولري. مثلا یو شعر واخله، شعر د په نامه د لیک ان سپری، دا ټول شعر تقریبا دولس مصرې لري. هغه ټول شعر هر کلمه چې واخلي د سولې او د سکوت او د بیغمۍ د آرامش هم آهنګ لري او مانا. موږ دومره ډېر په خپل اشعارو کې نه لرو.
په همدې برخه کې ځکه چېرته تاسو یو مثال درکم، مثلا د خوشحال خان خټک دا بیت را په یاد شو چې وای: په خونی هاتی سپره شوه، می پرسته، زه هم مست، آتی هم مسته، دا هم مسته. دلته دغه د شعر د جملې لنډې لنډې دي او د دې له خاطره چې مانا هم هیجاني ده، نو موزیک لنډ لنډ راغلی دی، موزیک طولانی نه دی راغلی. فکر کوي چې همدا مطلب مو دی؟
په دې شعر باندې تبصره نه شم کولی، خو د خوشحال په شعر کې دغه شی شته. یو شعر چې زما ډېر خوښ دی هغه یو غزل دی چې وایي: لیوانی را لربه تکڑی نور تدبیر، لیوانی لرا زندان بویا زنجیر. نو ما فکر وکړ چې ته ګوره زندان زنځیر په دې دا یو تجنیس کې دا ده او بل دا چې دا دغه لیونی لره دا دواړه تکرارېږي دا خپله یوه موسیقي ده پکې او دا خپله رواني د شعر د معنا رواني نو خوشحال کې زه په دې عقیده یم چې موسیقي امکان هم لري چې په عمدي توګه د دا فکر کړی وي چې دا لنډې جملې یا عبارتونه د دغه سره د معنا سره اړیکه لري.
ځینې کسان په دې باور دي چې حتی حروف که چېرته له معنا سره هم ژغوي تاثیر یې په لوستونکي ډېر وي. مثلا د دې لپاره چې خوشحال یاد شو نو د ده یو بل بیت فرزن دی وایي چې وخت نه او بهار دی زه جدا له خپله یاره دریغه 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 چې بې یاره زه بهاره. دلته په دې آخر کې د بهاره یاره گلزاره دغه لانګ واول یا اوږد واول دا یو رقم دی افسوس معنی تدایی که بی چرنگ تاسو هم نظر است؟
دا او پا عمومی توگه زر دیگه دیر هم نظریم او هم ما خپلا کلا دا کار کرده دی که کوشش میکرده که دا اوگد غاگ او دا لند غاگ یا دا زیگ غاگ او دا پوست غاگ ترمند دا توپیر نکار و نو خوب پده مشخص شیر باندې زه اوس د اول ځل دی چې ما تاسو نه دا واورید نو زه په دې باندې افسره نه شم کولی خو دغسې په عمومي توګه دا کار کېږي همیشه کېږي.
ځینې کره کتونکي په دې نظر دي چې هغه حروف چې هغه له پوزې نه تلفظ کېږي لکه میم لکه نون دا د تعثر حزن او دغه رقم یو معنا شیندي او د همدې له خاطره دوی البته که افراطي خبره ده نه وي مثلا دوی وایي چې د حزن د غم په دې ټول دغه سې نورو کلماتو کې هم میم شته هم نون شته. حروف که چېرته په دوه ډوله د تجوید له مخې تقسیم شي چې یو ډول حروف دي چې انفجاري دي چې لوړ آواز لري یو رقم حروف دي چې محموس ورته وایي هغه عربي اصطلاح کې چې ټیټ آواز لري لکه میم او نون. څرنګه آیا په دغه شکل باندې هم نقد کېدی شي چې څوک په حرف حرف ته تم شي او خپل نقد وکړي؟
حتما دا 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 کار باید وشي او زه ډېر خوشحاله یم چې دغه سې تاسو نه دا اورم ځکه زه دېنه خبر نه وم چې دغه سې شیان دې باندې څوک کار کوي. دا دا ډېر ما خپل یو دغه مې نه دی کړی دا تحلیل مې نه دی کړی خو یو دغه یو مشاهده مې کړی چې دا لنډۍ چې ګورې دا لنډۍ هره لنډۍ په یا په ما ختمېږي یا په نه او دا دواړه هم نون او هم مین دغسې موزیکال آوازونه دي او دې کې بیا یو بل شی چې ما دغه کړی دی ملاحظه کړی دی چې دا نومونه چې دي دا نومونه زیاتره دا خواږه خواږه نومونه یا نون لري یا مین لري نو دا دې کې خطره پکې چې امکان د تعمیم مجبور شي چې اصطلاح تعمیم غلط امکان لري چې سړی ډېر په شوق راشي او په دې کې تعمیمونه وکړي چې د هغه طرفدار زه نه یم. تعمیم نه زه لږ ډارېږم چې دا ټول دا پاسته آوازونه داسې دي او دا زیګ آوازونه داسې دي خو په دې ډېر مطمئن یم چې د شاعرانو یا په آګاهانه یا په نا آګاهانه ډول په آثارو کې دغه سې شی شته.
تاسو د تعمیم خبره وکړه په مجموع کې په هنر کې اصلا له تعمیمه باید ناقد وتښتي یعنی فرار
وکړي. همدا وایي که حتی په یو شاعر کې یو شعر یوې خوا ته ځي بل شي بلې خوا ته ځي.
له استاد جنید شریف څخه مننه. د اتل هیلي په نوم د شعر او نثر ګډه ټولګه په روسیو کې په لندن کې د ای بوک یا الکترونیک بوک په بڼه چاپ شوه. دا د ډاکټر اکبر اثر دی چې پکې خپل یو شمېر شعرونه او نثرونه راغونډ کړي دي. اکبر د دې کتاب یو شعر را سره شریکوي. له دوی څخه یې اورو.
او داغیان لاره. داغیان لاره تر کوره د بادار ده، داغیان لاره تر کوره د بادار ده، خو زمنګ لاره تر یار ده یا تر دار ده. دغه خار د کوم وطن د سوداګرانه، دغه خار د کوم وطن د سوداګره، چې سودا پکې د هر سر په بازار ده. حسینه د اسرافیل د شپیلې ساشی هغه چغه چې په خوله کې د دې خار ده. دلته هر شیرینۍ ده بی بی ځوانه، دلته هر نتکۍ خوله کې د خامار ده. خاموشي د زندانونو کڼه نه ده، خاموشي د زندانونو کڼه نه ده، د رندانو د پیالو کړنګ ته ایسار ده. د انسان سړی خواره په دې سر نه خوري، د انسان سړی خواره په دې سر نه خوري، چې دا وینه د مؤمن که د کفار ده. تور پیلان د ګرو و غرونو سر ته خیجي، خزانه لکوم ستانه را دوچار ده. پیره اوس هر کوڅه په ملو ډکه، پیره اوس هر کوڅه په ملو ډکه، پیره اوس دی هر ورځ د کاروبار ده. پاړوګره ولې نورې لارې ګوري، پاړوګره ولې نورې لارې ګوري، تر لستوني چې د لار ده دا د مار ده. دا چې هر ورځ مې هر ساره وژني، دا چې هر ورځ مې هر ساره وژني، دا خیوه د بل چا نه ده، د دلدار ده. دا زړګی چا په تورو چا په تیرو تورو پرې کړې، دا زړګی چا په تیرو تورو پرې کړې، دلستا د چارګل یوه پره په کار ده. دغه اوښکه د هر مات ستوري هنداره، دغه اوښکه د هر مات ستوري هنداره، دغه اوښکه چې په ګروه د سهار ده. نو څار نو زار نو زار له هغې پوښتنې مینې له چمه، چې شمله د لوپټونه پکې زار، د لوپټونه پکې زار.
په نړیوالو معتبرو جورنالونو کې د مقالو د چاپ په اړه کتونکي وایي چې دا په نړۍ کې د علمي ټولنو د غړو ترمنځ د ارتباط یوه مهمه وسیله ده. د راپورونو له مخې داسې ډېر شوي دي چې د څېړونکو یوې ډلې د خپل کار نتیجه په یوه جورنال کې خپره کړې ده، بیا پانګوال راغلي دي او د دې پروژې د پلي کېدو لپاره یې پانګونه کړې ده. د دې تر څنګ په نړیوالو جورنالونو کې د مقالو چاپ محصلینو ته د سکالرشیپونو او فارغونو ته د شو کارونو زمینه مساعده کړې ده. له یوې خبرتیا وروسته په دې اړه د ډاکټر محمد تنها نظر در سره شریکوم چې خپل یو شمېر مقالې په نړیوالو جورنالونو کې خپرې کړې دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو.
د ډاکټر محمد تنها تر اوسه یولس مقالې په نړیوالو معتبرو جورنالونو کې په انګلیسي او جرمني ژبو خپرې شوې دي. د دې مقالو اهمیت په څه کې دی؟ دا مقالې څرنګه لیکل کیږي؟ مخکې تر دې چې له ښاغلي تنها څخه د دې سوالونو ځواب واورو، په دې اړه به د ده نظر ته غوږ سو چې په معتبرو جورنالونو کې د مقالې د خپرېدو لپاره باید کوم اصولو ته پاملرنه وشي.
په ټولیز ډول باندې د اکاډمیکو لیکنو یو ځانګړی لارښود دی چې هغه تقریبا نړیوال منل شوی لارښود موجود ده، چې یو اکاډمیک لیکنه باید اول یو خلاصه ولري، بیا یو معرفي د پرابلم وي، بیا دغه نه وروسته دغه پرابلم یا موضوع پاړه باندې موجوده کوم تحقیقات چې شته یا لیټریچر چې موجود ده هغه ته اشاره یې، بیا دا چې دا څېړن کې دغه پرابلم څنګه را پیدا کړی ده او څنګه بیا د دې حل لپاره کوم کړنلاره یا کوم پروګرام جوړ کړی، بیا
په کوم میتودونو باندې ډیټا راټول کړي او څنګه دا ډیټا تجزیه کړي ده او بیا د تجزیه څخه وروسته دغه له نورو ډیټا سره مقایسه کړي نه ده مقایسه کړي او په اخر کې هغه یو د خپل لیکوال هغه یو خلاصه لیکي چې د ما نظر دغه سي ده او پلانی ریسرچ کې داسې ویل سوي دي او د خپل نظر خپل نتایجو د تشریح لپاره باید علمي دلایل ورکړي او په اخر کې ماخذونه دا هغه یو عمومي چوکاټ ده.
دغه ماخذونو چې تاسو اشاره ورته وکړه د ماخذونو لپاره هم ځانګړي اصول شته چې په کومو ماخذونو باندې اعتماد کېدای شي او کوم یو معتبر دي دوی ته د منلو دي.
بالکل یو اول خود ماخذونو لپاره ځان ته سافټویر کاریږي چې سیټاوی او منډلای ورته وایي ان نوټم د خپل مایکروسافټ سافټویر هغه معمولا د ماخذونو اول کنټرول چې هغه په اتومات ډول باندې چې کله ماخذ وکړ کوي هغه خپل دغه سافټویر چې ما یادونه وکړه د یو سرچ انجن لري هغه اتومات را پیدا کوي او تاسو ته ماخذ په ډول بالته په خپله د پانه کې خپل اتومات دي درته او فارمټ د ماخذونو فرق کوي. عمومي دوه فارمټ دي چې د هارورډ په نامه او بل دی وانکوور په نامه باندې دا دوه د ماخذونو فارمټونه دا چې ماخذ څومره کاره ده کنه ده کاره دا موضوع یو څه قابل د بحث ده. ځینې ژورنالونه چې هغه تاسو دا خپل څرګندلی کولای کی د خبرو لپاره هغه چې د ماخذونو وګوري هغه ایډیټینګ بورډ هغه د ماخذونو د پټو سره چې د ضعیف ماخذونه دي اته هغه ول ریویو ترملي هی بیرته درته مستردوي درته وایي چې دا په نو په ژورنال کې قابل دی نشر نه ده. استاد چې ژورنالونه چې د پیسو په مقابل کې د تاسو دا څرګندلیکونه نشروي خواغه د پنریوال اکیډمیک کورنۍ کې په حساب دومره ولیو نه لري لکه هغه چې ډبل ریویو او تقریبا مفتچاپي او اما په ډیرو متبرو ژورنال
د دې لپاره حد ټاکل شوی دی چې څو کلمې باید او کنه حدود نه دی ورته ټاکل شوی.
دوت دیوازې د خلاصې ابستراکت لپاره ټاکل شوی چې دغه مره حروف او نزيات باید نه وي خو دا چې په خپل محتوا د متن څومره یې اکثرا ژورنالونه وایي د کچې تړلې مختلف وجوه لري نو موږ ورته بدنه ټاکو خو که چیرې دا محدود وته کې بیا حداقل هغه زمایم کولای شي سړی اضافي الته بدون له حدود کولای شي زرګونه مخه زمایم ورسره نشر کی چې هغه بیا په خپل د مقالې د صفو په تعداد کې ناراضي بلکې د زمایمو په شکل ورسره ای دا معیار هر جورنال په خپل ځان ته په خپل ټاکي یو بورډ لري هغه د ایډیټرانو بورډ د جورنالونو لپاره یو په اصطلاح خاتمه شو یا ګایډلاین یا راهنمو دی لارښود ټاکي او د غو لارښود چوکاټ کې چې کوم لیکنه دوی ته ورسې نوی هغه اوټومات ډول باندې مستردوي.
ځینې لیکنې د سوي چې لومړی مؤلف لري ځینې لیکنې بیا لومړی مؤلف نه لري دوهم مؤلف لري دا کته توضیح کوي مطلب څه شوی؟
لومړی مؤلف یا په اصطلاح دوهم یا ګروپي مؤلف او وروستی مؤلف دا ټول نړیوال څېړنو کې هغه لومړی او وروستی ډیر مهمه ده. لومړی مؤلف هغه څوک دی چې هغه کار د اصلا د کار تر 50% نه زیات دغه کار کوي چېرنم د تړې د پروپوزلم د لیکل اېدا او د چېرن میتود هر څه کار د کوي. دوم دریم سلرم معرف چې په راځي خو هغه کسان چې د چېرن کې مرسته کړی دا معمولا د ګروپ غړي د چېرنې ګروپ یا معمولا په جن چېرنې چې څو پاتنونو ترمنځ کېږي څو چېرنې د مرکزو ترمنځ بیا په دې کې هڅه چای و وړه برخه مخېستي بیا مؤلف هغه انت ور سره پکې کې او هغه ورستي نو چې راځي هغه ته بیا هغه سینیئر ریسرچر وای هغه نو تقریبا همیشه یا د چړنیز پروژې مشري یا هم د ډپارټمنټ یا د فاکولټي مشري چې هغه د ټول پروسه د چړنی د
چړون کې د کار د تر تر ګلان دي تر سوي د تایید کړی به باندې غو هغه خاطای دي چې دی چاپ د پاره مخکې لدې چاپ ته ولاړس یا د اقل جورنال ته ولاړس د پاره حقای د تر تر ګټه کړی د بیا غ سینیئر اوتور وای نو هغه لمړی او اخر مهمه دي په دامنځ کې چې تاسو دی دا پنځه فیصد کې دا شاند پنځه فیصد به خط کې اخیستي او هغه د انګریزي اصطلاح چورته کاری مین ډرایوینګ فورس یعنی هغه اصلي عوامل یا تر سره کوونکي د تیړنې دوی نه دي
په جورنالونو کې د مقالو د خبرېدو اهمیت څه کې ده
تاسو که چیرته هر تیړونکو یا په بل اصطلاح شروع کوم که تاسو واړی یو چا کار وارزوي دغه به هغه بیوګرافي ګور چې دې سړی څه کړی دي څومره کار چیرته کړی دی بیا به هغه کارونو چا چې د کار فرما او په حساب یې د کار ورکول لغنه پښتنه کې ضرورت دی سړی کار څنګه وو خو په چېړنو کې کیسه بل رقم ده ځکه اکثره وخت چېړونکي هیڅ رئیس نه لري نو چېړونکي د پاره د درد د دې چېړنو تعداد او د سایټیشن چې څومره د په دې چېړنو کې د چېړنو نه یادونه شوی د نورو خلکو د خوانه او همدارنګ په کومو معتبرو ژورنالونو کې چې د انډیکس دی د ژورنالونو څومره پورته یې کومو کې د خپل تیرل خبرې کړې نو تاسو کاریاو د مثلا ګوګل ته ورته ګوګل سکالر یو ځان ته برخه ده چې د هر تیرون کې نو مولي کې الته د تعداد د پبلیکیشنونو چیرته څومره پبلیکیشنونه کړی یا تیرنې خبرې سوي دي څومره تیرنې کړی دي څو پیپر لري څومره سټیشن سوي حتی تیرون کې ځان ته دوه مختلف پلیټ فارمونه لکه فیسبوک په شکل چې عامه خلګي لري یو ریسرچ کیټ ده او یو بل ورته او ار سی ډی چورته وای یعنی دی چېړونکو دی ریسرچ آی ډی دا نو هغه چېړونکو دغه نه پیژنل کی په حقیقت کې د چېړنو تعداد د چېړنو کیفیت د چېړنو کمیات د چېړنو ځای د چېړنو موضوع اصلا د چېړونکو پروفایل جوړوي هیڅوک دې په اتا کې دا چې هیڅ وخت چېړونکو لیدلې نه اما هغه پیژنې لاغه لیکنې پیژنې لاغه حجم دې چېړنو او کیفیت او کمیت دې چېړن
له شغله تنها څخه په مننې ازادي راډیو مجله له ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرشنې وی په ټول افغانستان کې د کونړ د سین غاړو ته د خوشولي طبي بوټي شین کیشي چې د درملو لپاره پکاري شي او دا بوټي لتی روسو کلونو را پتی خو خلک لري شو سره لبی خراباسي او پلوري د ځای خلکو په وینا سوداګری د سیملو وسیدونکو په ډیر ارزانه بې پیری او بیا یې په غټو لارو کې پاکستان ته انتقالوي دوی وایي چې حکومت د سم بازار ورته پیدا کړی او د ساتنې لپاره د هڅې وکړي دا سینه شي چې دا بوټي بيخي په سیو ورکشي په دې راپور کې د خلکو اندیشنې در سره شریکو او په پیل کې تاسو د کونړ د مسجد غاړو ته ورولو
د کونړ وسیدونکو وای د سین په ټاپوګانو او دواړو غاړو کې د خوګولې پریمانه بوټي رازرغونیږي دغه بوټي شنې کلکې او نسبتا نری پانی سپین زیړ او بنجانی رنګ ګلونه لري د څانګو ګدوالې په زنو سیمو کې یو متر او په زنو کې دو متر تر رسیږي او ریخي په زمکه کې ډېری ژوريږي د کونړ سرکانو ولسوالۍ وسیدونکو فضل وهاب راته ویل د هر وړي او منی په موسمونو کې یو شمیر کسان ورپسې تذکوري بیلچی او نور وسایل وړي او لبی خی باسي د خلکو په وینا چې دغه طبيعي او درملو کې کاریدونکو بوټي د کونړ سرکانو نارنګ څوکي خاص کونړ او د نورګل ولسوالۍ ترڅنګ د ننګرهار هغه ولسوالۍ چې د سین دواړو غاړو ته پرتې دي هم پریمانه پیدا کیږي او هلته هم خلق لسټو راباسي او به پر سوداګرو په ډیره کمه به پلوري
د کونړ د سین په غاړه په ټاپوانو کې د خوګولي نبات په زیات مقدار سره په خپل سر باندې راشنه کیږي خلک یې بیا په خپل سر باندې روباسي او بیا بازار ته وړاندې کوي او په بازار کې تری حکیمان یا څواخلي او څه چې پاتې شي هغه هسي ځای کوي نو په دغه ډول د دې نباتاتو نسل د منځ ځي چې اوس هم زیات نسل یې د منځ ته لیږي
په یاد ولایت کې حکیمان او یوناني طبيبان وایي خوګولي د تنفسي سیستم سربیره د هاضمي سیستم د میکروبونو د معدې زخم او د معدې سرطان لپاره خ درمل دي د دوی په خبره چې د بدن عمومي قوت د انسان ځوان ساتلو د هډوکو د دردونو او روماتیزم لپاره ګټور ثابت شوی دی. په مرکز اسدآباد کې یونانی طبیب حکیم سالم احمد صالح د خوګولې د ارزښت په اړه وړاندې وویل.
خوګولې بیلابیل نمونه هم لري لکه شیرین بویا، میلیټي او داسې نور. همدغه خوګولې چې دا د ګټو له نگاه څخه قیمت بها نبات دی، د خشک ټوخي لپاره یعنی د سینې څخه هغه بلغم چې نه اخراجیږي د هغې په اخراجولو کې مرسته کوي، لکه جام شوي بلغم چې کمی، بل د ستوني درد لپاره د معدې او کولمو میکروبونه ختموي، د ګرمۍ او د خشکۍ د وجې چې کوم مرضونه پیدا کیږي هغې ته ډیره زیاته ګټه رسوي.
خلک له حکومت غواړي چې باید د خوګولې او نورو طبي بوټو ساتنه وکړي. په کونړ کې چارواکي بې وایي ټولو ولسوالانو او امنیت قومندانانو ته یې دنده سپارلې چې د خوګولې وستلو او قاچاق مخه ونیسي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل.
د خوګولې بوټه چې ده د سرکانو ولسوالۍ نواله د ګوشتې د ننګرهار چې کوم د سیند په دواړو غاړو باندې کیږي، دغه د کونړ ولایت او بیا په عموم د افغانستان یو شتمني ده، یو قیمتي بوټی دی، باید په خمی عیار دغه ساتنه وشي. یو که بیا ایستل کیږي هم د ضرورت په خاطر باندې، نو باید په داسې طریقه وایستل شي چې د هغې هغه بنیاد ختم نه شي. موږ ټولو ولسوالانو ته ویلي دي چې باید دغه بوټي د ایستلو مخنیوی وشي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د خوګولې د بوټو د بیدریغ راویستلو او بیا په نشت قیمت پلورلو څخه شکایت کوي چې په افغانستان کې ډیر قیمتي او په درملو کې کاریدونکي بوټي شته چې د کونړ د خوګولې له برخلیک سره مخ دي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د خبرونه په دې ورستیو کې کیسه لرو، لنډه کیسه. په دې کیسه کې یو کلیوال کرکټر در پیشنو چې عمر تیر شوی او نستالجیا د ماشوموالی زمانې طبیعي. خدای نه پوهیږي چې زمانه پر انسان رحم نه کوي.
د ونې تازه پاڼه یې پر غوي کې شوده. د پاڼې رګونه یې د خپل لاس تر رګو ګڼ خونري ورته ښکاره سول. پاڼه یې په ګوتو کې وڅرخوله، را وڅرخوله. پاڼه لکه له تاره پرې سوی کاغذ باد زانګه وانګه پرېوته. د ونې پر ځیږه ډډه یې ګوتې تیرې کړې. له ډډه پورته برخه دوې غټې څانګې د لیندۍ غوندې پورته سوې وې. زړه یې وسو چې د کوچنوالي په څېر ورختلی وای، هلته غلی کښېناستلی وای. د چرګې کغاس وه. زیړې پیشو د دیوال له سره د باغ خواته ټوپ کړل. د دیوال په لور ورغی. سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه سوه. د پخته دیوال په بیخ کې له وچې ویالې یو مټ لمده شګه ور واخیسته. پورې غاړه یې د دیوال لور ته رابوټېدلې بوټي پر امسا راکش کړل. د بوټو شاته تیر سو. ځای تنګ و، د ناستې نه و. جامې یې له لمانځه وتلې. د مرغۍ چڼا ته یې سترګې پټې ونیولې. سر یې پر دیوال کېښود. ملایه وچه سوه. له ویاله بیرته پورې ووت. د باغ په خوله کې ماشوم په لوړ غږ وخندل. د لاس پورته کړ چې د هلک پر سر یې تیر کړي. هغه وڅخستل. ورپسې ګړندی سو. امسا یې له لاسه ولوېده. د جومات پر چوتره ناست کلیوال رامنډه کړه. امسا یې په خندا ورته ونیوله. ده بد بد ورته وکتل. کلیوال ورته وویل، حاجي صاحب مخ دې په خاورو سپېره سوی. حاجي د واسکټ له تخرګ جیبه د نسوارو ډبی راویست. د ډبې هنداره یې مخ ته ونیوله. له سپینې ږیرې یې ختلې لیرې کړې. کلیوال یې شاته په خاورو ککړې جامې ور وڅنډلې. ماشوم څیرمه ولاړ و. پر خوله یې غبرګ لاسونه نیولې وه. له خندا سره داسې خوځېده لکه ایشه دلی چای نکا.
نام تو رسام پیکاسو وی هنر حق درواغ دی چه مشت دا واک را پا برخه کوی چه حقیقت در کرو. لهم دی سرازادی رادوی مجل راندغارو تر بلی وی زحمت چی بر اجازه غوارم شدی وی.